The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de.
ګران اردوونکو ډیبه ریډیو ته یو واري بیا په خیر رالی. دا وایس اف امریکا ډیبه ریډیو دی. نن د اتوار ورځ کال 2018 د ستمبر 11 نیټه دا وخت شوی دی. په پاکستان کې د ماسخوتن اته افغانستان کې دی ونی مې او دلته واشنگټن ډی سي کې د سهار 11 بجې شوی دی. د ډیبه ریډیو په دې خبري خبرونه کې درته زه شعیب زاده
او زه نصر کاکا
یو واري بیا هرکلی وړم به تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته.
په امریکا کې د 11 سپتمبر د ترګر بریدونو 15 کاله پوره کېدو په مناسبت ګډ د امریکا کې نن د وژل سو خلکو په یاد کې دستوري کېږي. په دې موقع د امریکا صدر براک اوباما ویلي ترګري به ختموي.
In Afghanistan, Iraq, Syria and beyond, we'll stay relentless against terrorists like Al-Qaeda and ISIL. We will destroy them and we'll keep doing everything in our power to protect our homeland.
د 11 ستمبر بریدونو 15 کال وروسته ترهګری پر ضد جګړه اوس هم د پاکستان او افغانستان کې د پښتنو په سیمه کې روانه ده. څېړونکو وایي د عرب جنگیالي ډلې القاعده له خوا شوې د بریدونو تر ټولو زیات زیان پښتنو ته رسیدلې.
خصوصاً خبر پښتونخوا کې د بم بلاست ټیررزم یو ویر رالو هغه دلته خاندانونه تباه کړل. زلمي ځوانان بچي دکانداران تاجران شهیدان کړل وای کړل.
او د شام صدر بشار الاسد په هغه هیواد کې د ډزبندۍ لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ د تړون ملاتړ اعلان کړی. دغه لوزنامه به له سبا ماښام څخه عملي کیږي.
ګران اردوونکو دا اوسرټ کې سپام شه د یو زر نور مهمو خبرونو تفصیل ته.
د امریکا صدر براک اوباما ویلي 15 کال وړاندې د سپتمبر نننۍ ورځ د ویادي ورځې په توګه پیل شوې وه، خو دا د هیواد په تاریخ کې یوه توره ورځ وګرځېده. نن د یکشنبې په ورځ په امریکا کې د 11 سپتمبر د بریدونو 15 کال دی. دغه بریدونه په نیویارک، د پنسلوینیا په کلیواله سیمه او پنټاګان باندې شوي وو. صدر براک اوباما وویل په دغه ورځ نږدې 3000 بېګناه خلک وژل شوي وو، چې پکې د ژوند د هرې برخې، هر مذهب، هر نسل او رنګ خلک له امریکا څخه نیولې تر ګډې نړۍ پورې شامل وو. هغه زیاته کړه په تیرو 15 کلونو کې هر څه بدل سو، خو یوه خبره یاد ساتل ضروري دی چې هغه نه ده بدله سوې، هغه د امریکا اقدار دی چې د امریکایانو په توګه زموږ پیژندګلوی دی. او ترګر به هیڅکله هم امریکا ته ماتې ور نه کړي.
نن په امریکا کې د ستمبر 11 ترهګر برید 15 کلیزه منزل کیږي. 15 کال وړاندې هم په دې ورځ ترهګرو هوایي جازونه هایجیک کړل او په نیویارک کې ورلد ټریډ سنټر او د واشنگټن سره نږدې په پینټاګان سره وجنګول. نن د امریکا صدر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د 100 ساعتو خاموشي اختیار کړې وه او د هغې وروستو په پینټاګان کې د وژل شوو کسانو په یاد کې جوړ شوي دستوري ته وینا هم کړې ده. په نیویارک ښار کې به بیا په ورلد ټریډ سنټر کې وژل شوو کسانو په یاد کې دستوري کیږي.
په پاکستان کې چارواکي او څېړونکي وایي په امریکا کې د 11 سپتمبر ترګر بریدونو په سیمه کې هر اړخیزه اغیز کړی دی. د چارواکو په وینا له هغه پیښې وروسته پاکستان کې د ترګرۍ ضد جګړه کې نږدې 80,000 کسان وژل شوي او د 138 ارب ډالرو مالی زیان ورته رسېدلی. دا ډول قبایلي سیمې او خیبر پښتونخوا کې بې ثباتي او د ترګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. څېړونکو وایي تر ټولو زیات اغیز یې د پاکستان او افغانستان په پښتني سیمو شوی. خیبر پښتونخوا کې د ناکرارۍ له امله تر 800 زیاتې کارخانې تړل شوي او په زرهاو کسان بې روزګاره دي. دا ډول تر 300 زیاتو تعلیمي ادارو باندې ترګر بریدونه شوي. په قبایلي سیمه کې د ترګرو او پوځي عملیاتو له امله تر 300,000 زیات خلک بې کوره شوي دي.
سعودی عرب کې د مسلمانانو مقدس ښار مکه معظمه کې د 1.5 میلیون نه زیات مسلمانانو د حج کلیز مناسک ادا کولو لپاره راغونډ شوي دي. د 1.5 سل هیوادونو نه راغلي حجیان نن د عرفات په میدان کې راغونډ شوي وو. سعودی عرب روان کال د ایران خلکو ته د حج کولو اجازت نه دی ورکړې. تیر کال د حج په موقع د ګډوډي جوړېدو په یوه پیښه کې د حکومتي شمیرې تر مخه 100 یا حجیان مړه شوي وو، چې پکې زیاتره ایرانی حجیانو. ایران دغه شمیره د دې نه سیوا ښایي او د سعودي عرب نه په دغه پیښه د معافۍ غوښتنه کړې وه. د حجیانو د مړینې پیښې وروسته د سعودي عرب او ایران ترمنځ اړیکې تر ټولو هر وخت زیاتې خرابې شوي. اخوا د پاکستان قبایلي سیمو د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو افغانستان په شمول په ګرد نړۍ کې به سبا له د لوی اختر خوشحالۍ لمانځل کیږي او خلک به قربانۍ کوي. د قربانۍ د څارو اخیستو لپاره په بازارونو او منډیو کې ګڼه ګوڼه ده. ځایي خلک وایي سخت کال د څارو افغانستان ته په تجارت د بندیز له وجې دا ځلې په پاکستان کې د څارو قیمتونه کم دي. د سوات نه نور تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال فیاض ظفر راکوي.
سوات کې د سارو د ټولو لوی میلا د سوات سرخار منګوره کې لګیدلې ده او نورو خارګوټو او کلو کې هم ځای په ځای میلې لګیدلې دي. د هیواد په نورو سیمو کې خلک د سارو د زیاتو نرخونو ګیله کوي، بلې د سوات خلک وایي چې دلته د سارو بیا ارزانه ده. د ګړاسا په میله کې د قربانۍ ساروې اغستلو راغلی علي وایي چې د پروس کال نه سږ کال نرخونه ارزان دي.
لاره مې دوه میلې نورې وکتلې او تم ګورم روان یم. نو سه اندازې دي چې پر اسکني په نسبت باندې ریټونه لګټي مناسب دي. خدي
دغه میلو کې خا او تکړه غوایي د 15 هویاو زرونه تر 80000 پورې، غوا د سلويخ نه تر 50000 روپو پورې، سولندر د 50000 نه تر 50000، خا او غټ څنډه د 80000 نه د 95000 روپو پورې، بيزا د 100000 نه تر 15000 او خله مورګټ د 15000 نه تر 60000 روپو پورې ملاويږي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، منګورا، سوات.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
پاکستان د افغان سوداګرو لپاره د واګه بندر پرانیستلو په اړه د افغان حکومت تازه غوښتنه رد کړې او وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون اپټا کې له هندوستان سره تجارت شامل نه دی. د افغانستان صدر اشرف غنی و نیوی ډیلی ته د ټاکل سوي سفر وړاندې ګواښنه کړې وه چې پاکستان افغان سوداګرو ته تر واګه پولی پوری د مالونو وړلو اجازه ورنکړي نو افغانستان به هم له مرکزی آسیا سره د تجارت لپاره پاکستان ته لاره بند کړي او دا چې د هیواد نور په وچه کې ایثار پاته نه دی. نور تفصیل کلسوم کاکړ راکوي.
د افغانستان تازه غوښتنه چې پاکستان رد کړی داسې د جنگ ځپلي هوا ته به د خپل ځکني لارو باندې د تجارت اجازت نکی ور. د افغانستان صدر اشرف غنی د خپل هند ته د دوه ورځې دورې څخه وړاندې پاکستان ته ګواښ کړی چې که پاکستان دوی ته د هند سره د تجارت لپاره د واګا بارډر لاره استعمالولو اجازت نکی ور، نو دوی به هم خپلې د ځمکې لارې ور باندې بندې کړي. اسلام آباد چې کابل ته د سوداګرۍ تجارت لپاره تر ټولو لنډه او اسانه ځکنی لار وړاندې کوي. په ورستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو تړون تر مخه چې پاکستان افغانستان ګاونډي وادونو ته به هم تجارت کوي. پاکستان خارجه وزارت ویان نفی زکریا د صدر غنی په جواب کې ویل دي چې پاکستان او افغانستان ته د خپل تجارت لپاره سمندري لارې سہولت هم ورکړي وو چې د دغه معاهده یو حصہ و. خو په دې معاهده کې د هند سره د تجارت لپاره لارو ورکولو هیڅ خبره نه وسه. نور نفیس زکریا زیاته کړې وه په وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تاوتریخوالی او یو بل باندې د ترهګری تورونو له وجې نور هم زیاته سوې او په دغه تاوتریخوالی کې چمن سره د پولې بندیز له وجې ځخه تجارتانو ته په لاکو ډالرونو نقصان سوې.
وایس اف امریکا،
یو رادیو اورئ.
په برتانیا کې د اروپای ټولنې نه د جدا کېدو لپاره شوی ریفرندم وروسته په 13 او 14 اویا ورځو کې د دغه هیواد اقتصاد پرمختیا کړې او د جدا کېدو مخالفت کوونکو هغه اندېښنې چې برتانیا به په اقتصادي توګه خراب شي غلط ثابت شوي. وروسته برتانیا کې د اروپایي اتحاد نه جدا کېدونکي ډلې غږ کړی چې دغه کار دې زر تر زره ترسره شي. په دغو کې د کنزرویټیو ګوند پخوانی مشر لیان ډنکن هم دی، څوک چې وایي د دغه معاهده آرټیکل 50 د کریسمس نه وړاندې عملي کړی شي.
شام ویلی په جګړه اخته د صدر بشار الاسد حکومت د خپل ائتلافي روسیې او امریکا ترمنځ د ډزبندۍ لوزنامه منلې ده. د شام خبری اداره وایي دغه ډزبندۍ به له حلب څخه په بشري اساس شروع کیږي. د صدر اسد له اعلان څو ساعته وروسته د لبنان وسلوالي ډلې حزب الله هم د ډزبندۍ لوزنامه د منلو اعلان وکړ. دغه ډله د صدر اسد ملاتړ کوي. تر ترکیه چې تیره میاشتې شام ته خپل پوجونه لیږلی وو هم د تړون د ملاتړ اعلان کړی. د ډزبندۍ د لوزنامه به سبا ماښام عملي کیږي. په شام کې حکومت مخالفه ډلو هم د ډزبندۍ د حمایت اعلان کړی.
د اتوار په ورځ په کرویشیا کې د نوي حکومت لپاره رایه چول کیږي، کوم چې په تیر یو کال کې د انتخاباتو دویم پړاو دی. په دغه هیواد کې شوې نظرپوښتنو تر مخه د انتخابي کاندیدانو ترمنځ به سخته مقابله وي. د اتوار په ورځ د انتخاباتو لپاره سهار وختي رایه چول پیل شوي او امکان دی د انتخاباتو نتیجې د ماښام پورې راتلل شروع شي.
امریکا ویلي د شمالي کوریا په ضد لا نور یو اړخیزه بندیزونو په لګولو غور کوي. پیانګ یانګ د تیری پنځشنبه پر ورځ پنځمه او غټه اټمی ازموینه کړې وه. د شمالي کوریا د تګلارې په اړه د امریکا ځانګړي استازي سونګ کیم په ټوکیو کې ویلي، د ملګري ملتونو د امنیتي شورا د اقدام ترڅنګ امریکا، جاپان او جنوبي کوریا د شمالي کوریا په ضد هم په اقداماتو باندې غور کوي. تر دې وړاندې جنوبي کوریا او امریکا د زهرجن وړانګو د لټون کار پیل کړی. د نړۍ یو شمېر هیوادونو د شمالي کوریا په اټمی ازموینه اندېښنې څرګند کړې.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دا ګلو کتر مون اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگټن ډی سی څخه غوږی استه. لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې وردل، په امریکا د 11 سپتمبر د ترګر بریدون 15 کال پر کېدو په مناسبت نګر د امریکا کې د وژل سو خلکو په یاد کې دستوري کېږي او ځینې دستوري تر سره سوي هم دي. زموږ همکار محمد اکرام دا وخت په سټوډیو کې سره موجود دی. تازه حال بزنی اخلو اکرام صاحب، ستړي مسي تر ټولو مخه او په خیر علي.
ډیر مننه کاکل صاحب،
ډیر مننه. تر ټولو مخه که همدار ته وسه چې د وجلسو خلکو په یاد کې دستوري چیری چیری سوي دي
کاکړ سه په هغه ځایونو کې دا د سوري شپې دی په کوم ځایونو کې چې دغه جهازونه را پریوتی او یا د دې حمله شپې دی. تر ټولو غټه د سورا دا د نیویارک په منهټن کې شوې ده چې کوم دوه ودانې را غورځېدلې وي، ټوین ټاورز ورته ویل کېږي. په دې کې ټول په خوښه په مجموعي توګه باندې 3000 خلک وجلې شپې. ورلد ټریډ سنټر، پینټاګان او پنسلوانیا کې هم په دې ورځ باندې په کال 2001 کې او دا د سوري په شل منټه کم په 9 بجې باندې په ګراوند زیرو کې د هغې نه شروع شوې وه. په ګراوند زیرو باندې چې کومه دستوري شوې په هغه کې د نیویارک میئر یا خروال بل ډی بلازیو وینا کړې ده. د هغې نه علاوه صدارتي امیدواران هیلری کلینټن او چې هغه وخت کې د نیویارک نه سینیټر وه چې کوم وخت کې حمله شوې وه، او د دې ترڅنګ ریپبلیکن صدارتي امیدوار ډانلډ ټرمپ هم موجود و. هیلری کلینټن په خپل بنا کې ویلي چې د ورلد ټریډ سنټر یا په امریکا چې کومې ټولې حمله شوې وي دا د دوزخ ورته ورنږدې حمله وي. صدر براک اوباما د دلتا د وایټ هاوس نه په ویډیو باندې خبره شوې چې کوم وینا د هغې کې ویلي دي چې امریکایان ټول یو شان د هغه خلکو سره ولاړ دي د چا خپل خپلوان چې په دغه حملو کې وجلې شوې دي، څوک چې جوبل شوې دي. نو مولي د امریکې دننه د خلکو د حوصله او د عزم ستاینه کړې ده او ویلي دي چې دوی هغه امریکایانو ته ټولو ته د قدر او عزت پرځونه وړاندې کوي، څوک چې د ملک لپاره خدمات ورکوي، که هغه په پوځي وردی کې دي، که هغه ډیپلوماټان دي، که استخباراتي خلک دي، او په هیواد دننه چې کوم امنیتي ځواکونه دي چې د هیواد د محفوظاتو لپاره هغوی چې کوم مرسته ورکوي. او ویل دي چې په امریکا د ترګرې پر ضد جنگ کې ګټه ترلاسه کړې دي، خو دا هم خبرداري ورکړې دي چې باید د دوی دننه څوک تقسیم پیدا نه کی او د هغه خلکو ته ډیر په احتیاط سره جواب وای چې دا قام تقسیموي. په دې هیواد کې دننه د بیلابیلو ملکونو ناراغلي د بیلابیلو نسلونو خلک اوسیږي او دا د دوی خپل عادت.
اکرام صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم په دې خپل خبرو کې ذکر وکړ چې امریکا وایي ډیر زیات بریاي مونډلې د ترګري په ځد جګړه کې، خو که وکتل سي د 11 سپتمبر یو د پاسه کال 2000 کې چې کوم دغه بریدونه سي او القاعده ترګري ډلې هم د مسولیت پر غاړه خسوله، هغه ورسته د القاعده په ځد باندې اقدامات هم سوي دي. څومره ګمان کوي چې القاعده ډله بیا هم په دغه نړیوال اقداماتو په ترڅ کې کمزور شوی ده؟
امریکایي سړنکاران او چې کوم لیکوالان دي هغه وایي چې القاعده د دې قابل نه ده پاتې شوی د 11 سپتمبر ترهګر حمله وروسته چې دغه قسم حمله بیا وکي په امریکا باندې هغوی ډیر کمزوري کړل شوی دي. د القاعده مشر اسامه بن لادن وجلې شوی دی. د هغوی وروستو په عراق کې چې بیا هغوی څومره مضبوط شوي هغوی کمزوري کړل شوی دي. شمالي افریقا کې چې د القاعده کومه څانګه ده او په یمن کې کومه څانګه ده هغه ډیره کمزوري کړل شوی ده. او اوس که دوی کومې حمله کوي نو هغه داسې غټې حمله نه دي بلکې هغه په شخصي توګه باندې یو کس ته هغوی نه اثر اخیستی وي هغه حمله کوي. خو د دې ترڅنګ دا خبرداري هم ورکوي که څه هم یو طرف ته القاعده کمزوري شوې ده نو د هغوی بل خوا ته په شام کې یوه څانګه ده چې هغې ته جبهت فتح الشام ویلې کېږي چې د هغې څېړنکاران او امریکایي چارواکي وایي چې په زرګونو تربیه شوي وسلوال د هغوی شته دی او دا د القاعده هم هغه غړي دي. هغوی وسلې جوړولی شي بمونه جوړولی شي او د ترهګر حملو کولو صلاحیتونه دوی لري. که څه هم دغه ډلې د القاعده نه ځان جدا کړی دی خو امریکایي چارواکي په دغه داوو باندې اعتبار نه کوي. او د دې ترڅنګ داعشتون ربه ډلې ډله هغه د دې لپاره یوه غټه خطره ده. په عراق او په شام کې هغوی ته په وروستیو ورځو کې ډیر تاوان رسیدلی دی خو هغوی دا صلاحیت امریکایي چارواکي وایي چې لري چې ورکوټې حمله وکړي په غربي هیوادونو کې.
ډیره مننه اکرام صاحب او کورودان.
ډیره مننه تاسو.
ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو د قدر اوردونکو پاکستان کې سړونکو چارواکي وایي په امریکا کې د 11 ستمبر ترهګر بدونو په سیمه کې په هر اړخیزه اغیزمن سیمه په هر اړخیز په هر اړخ اغیزمن کړی د چارواکو په وینا د دغه پیښې وروسته پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې نږدې 80,000 کسان وژل شوي او د 1,300,000 مالی زیان هم پاکستان ته رسېدلی. په دې اړه یو څېړنیز رپورټ وړاندې کوي د ډی وی ریډیو خبریال اورنګزیب خان.
امریکا کې 9/11 ترهګر پیښو 15 کال پوره کېدو او د پیښې پس د ترهګرۍ پر ضد عالمی جنگ کې د پاکستان یو مهم اتحادي په توګه شاملېدو وروسته هم پاکستان تر اوسه هغه مقاصد نه دي ترلاسه کړي کوم د پر د جنگ پیل کړی شوی وو. د پاکستان پوځ او حکومت بیا بیا وایي د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ځاني او مالی نقصان ورته شوی دی او پوځ وینا تر مخه تر اوسه پورې د جنگ کې د پاکستان یو سل شپږ ارب ډالر نقصان شوی دی. بلخوا د کال بجټ وړاندې کولو په وخت د خزانه وزیر اساق ډار ویلی وو چې د جنگ کې د پاکستان یو سل 43 ارب ډالر نقصان شوی دی. د غشن رپورټونو تر مخه د جنگ کې 80,000 نه زیات خلک وژل شوی دي چې پکې 80,000 عام خلک 26,000 نه زیات ترهګر 15,000 نه زیات سیکورټي ادارو تنن او یو شمېر خبریالان هم شامل دي. پاکستان دا ګیله کوي چې دومره تاوان پس هم پاکستان د کردار په عالمی کچ ستاینه نه ده شوی او نه ورته تاوان شوی رقم ملاو شوی دی. بلخوا امریکا کال 2002 نه پاکستان ته هر کال یو ارب ډالر نه زیات امداد یوازې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ورکوي خو مطبوعاتي رپورټونه وایي د رقم صحیح استعمال نه کیږي. دفاعي څېړنکار کرنل ریټایرډ خالد منیر وایي چې دومره تاوان پس او ترهګرو پر ضد ضرب عضب پرشن عملیاتو پس هم ترهګري نه ده ختمه شوې او ترهګر اوس هم وجود لري.
څوک دا سوچ کوي چې دار څه ختم شو نو هغه غلط سوچ دی. موجود دی ډاکټر وزیرستان کې آپریشن ضرب عضب وشو هغه املا ماته شوه بلا نقصان یې وشو هغه کمانډ اینڈ کنټرول سسټم چې هغه ختم شو خو دی خو ختم کو نه دی موجود دی. یو جنگ دی یو لوی جنگ دی دا به خاریو کې می په دغو کې می او فوکس پکار دی چې
د ترهګرۍ نه خدمتو وجه ته زیاتون کې دا هم خی چې امریکای او نورو اتحادی هیوادونو لخوا پاکستان ته کوم امداد ملاویږي هغه په هغه سیمو کې ترکیتی کارونو لپاره نه خرج کیږي چرته د ترهګر ډلو جالی دي یعنی قبایلی سیمې او کوم ځایونه کې د پوز لخوا عملیاتو له وجې د خلکو کورونه تباه شوي دي او روزګارونه ختم شوي دي. سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وایي چې پاکستان پالیسو له وجې د دې په نیت اتحادی هیوادونه خصوصي توګه امریکا هم شک کوي. همدغه وجه ده چې په دې جنگ کې د کامیابو پر ځای پاکستان ته تاوان رسېدلی دی او امریکای پر شان اتحادی هیواد اعتماد هم پاکستان بیللې دی.
په حقیقت باندې ولاړ ده چې دا تعلقات به هغه شانتي به نه جوړیږي څنګه چې د 9/11 نه پس کوم تعلقات جوړ شوی او پاکستان څومره د امریکای مرسته کړې وه یا امریکای په پاکستان باندې څومره اعتماد ساتلی وو اوس د پام نه د امریکای هغه اعتماد پاتې دی او نه د پاکستان هغه تعلقات پاتې دي.
د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د عام ولس وژنو نه علاوه د پاکستان دفاعي ادارې لکه د پوز هډ کوارټر یا جی ایچ کیو، مهران او کامرا ایئر بیس، سمندري ځواکونو مرکز ایف آی ای، آی ایس آی او پولیسو په مرکزونو هم بریدونه شوي دي. د غشن د پاکستان نږدې ټولو لوی ښارونو لکه پېښور، کوټه، لاهور، کراچۍ، ملتان او د غشن نورو سیمو کې د ترهګرۍ لوی پیښو په نتیجه یو شمېر خلک وژل شوي دي. د ترهګرۍ پر ضد کال 2009 سوات روستو خیبر جنسي او بیا وزیرستان کې ضرب عذب عملیات نږدې ټولو قبلي سیمو ته پراخه کړې شوې دي، خو ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان تر اوسه مکمل کامیابی نه ده ترلاسه کړې او تزیه کوونکي د دې لوی وجه د پاکستان لخوا ترهګرو ترمنځ تفریق ښایي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا واشنگتن دی که در منو اوریدونکو تازه خبری خبرونه د وایس اف امریکا ډیو ریډیو څخه اوري. او اوس هم یو بل ریپورت ولور ته تاسو په امره ګرځو چې د 11 سپتمبر پیښو څومره په پښتني سیمو باندې اغیز کړی. په سیمه کې څېړونکي وایي چې د ترګرۍ په ضد جګړه کې پښتنه سیمه د پولې دواړو خواو ته ډېره زیاته اغېزمنه سوې ده. تعلیم او روزګار یې ډېر زیات اغېزمن کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې 1314 کارخانې بندې سوي دي چې له امله یې په زرهاو ځوانان بېروزګاره دي. تفصیل راکوي ارشاد مومند په خپل دې رپورټ کې.
ترهګرۍ ضد جګړې په پښتنه سیمه د ژوند هر اړخ ځپلی، خو په قبایلي سیمه او خیبر پښتونخوا کې تعلیم او روزګار ته تر ټولو زیات زیان اړولی دی. د خیبر پښتونخوا چیمبر اف کامرس مشر په وادي ساقوای بمی چودنو، بتخوري او هدفي وجنو د یری لوی کاروباریانو خپل سرمایه د خیبر پښتونخوا نه نورو صوبو او یا نورو هیوادونو ته منتقل کړی ده. دیوای په تیره موده کې نوې کارخانه نه دی لګیدلې او 1314 کارخانه د ترهګرۍ لوجې بندې پرتې دي.
او دا زموږ تخصصي د خبر پښتونخوا کې د بم بلاست ټیرریزم یو ویر رالو. واغه د تخنځمنه تباق ظلمي ځوانان، بچي، دکانداران، تاجران شهیدان کړل، الله وای کړل، بتخوري کې مړ کړل. نو دا یو ریش اف ټیرر و. نو خلکو دا خبره پرې خلاص د سیفتی له لحاظه د خپل بچو لپاره بچي نور شو وته شفقل نور ملکونو ته چا فور کوی شو شفقل او دلته دا منشل قانون شو یو کارخانه نه لګی دلته.
هم د غشن قبایلی لقو کې هم کاروبارونو ته زیان وخته. د جګړې شروع کې دروستو افغانستان سره آزاد تجارت ختم شوه دی او نوې سرمایه کاری د غسیمو کې نه ده شوی. د بجول ایجنسی چیمبر اف کامرس مشر للی شوای د کاروبار شروع کولو لپاره ورته بانکونه قرضې هم نه ورکي، ځکه چې دا سیمه اوس هم د اړیګړي ښکار ګڼل کیږي.
قبایلی د پاره یو پالیسی نشته، ماته د سیاست د ازادۍ پالیسی نشته، ماته د تقریر پالیسی نشته، دلته د تحریر پالیسی نشته، دلته د بینک د ورکولو د قرضې پالیسی نشته. صرف دلته ماته د دې چې زه په کولال سینه باندې مطلب دا قبلو مجرد شهید شو موضوع بده باندې فخر کوم. ماته دا پالیسی ډېره زیاته آزاده ده، خو د هغې نه علاوه د خیر و خیریت پالیسی دلته په ما باندې مطلب دی ګرانه ده.
د کاروبارونو ترڅنګ تعلیم ته هم ترهګرۍ له وجې ډېر نقصان اوښتی. او د ملګري ملتونو تازه رپورټ وایي چې قبایلي علاقو او خیبر پښتونخوا کې د کال 2009 نه تر کال 2012 پورې 1000 تعلیم سره تړلي د ترهګرۍ بریدونه شوي. په کال 2014 کې په آرمی پبلک سکول برید او په نزدو کې بچه خان پوهنتون باندې برید هم دغې لړۍ یوه برخه ده. او د تعلیمي چارو کارپوه فخر علم مومنوي چې په قبایلي علاقو کې د تعلیم کچه تر ټولو زیاته کمه ده او دلته تر ټولو زیاتې تعلیمي ادارې په نخښه شوې دي چې ورسره د نوي نسل مستقبل په خطر کې پریوتې دي.
بل یو داسې جنریشن موږ ځان ته تیارو چې هغه به دا ویم چې روان نسل کاله به نورم شدت پسند ورته وایا یا ورته ورنکاری وایا چې موږ په خپل د خپل مشرې لپاره په خپل لاس باندې خپل نگرانی کې یو داسې ګروپ موږ بل جنریټ کوو، یو بل ګروپ داسې پروډوس کوو. او دا دې غټه وجه دا چې په خیبر پښتونخوا کې یا دلته په نورو سیمو کې تاسو ته هغه وسایل او هغه سہولت مهیا نشو نو ته ورکړل شو چې کوم دا هو حق او کوم دا هو د ژوند د جوړولو لپاره ضروري دی.
په قبایلي لقو خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي ادارو په نخښه کولو او د کاروباریانو نبتي اغېستو او هدفي وجنو سلسله لا اوس هم روانه ده چې ورسره دغه طبقو خلک د یری او بې یقیني ښکار دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیو ریډیو، شب قدر.
وایس آف امریکا دیو ریډیو
مستاسو پورټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼه پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
گران اردن کو دا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے قدر اردن کو دو ستمبر یولسم د پیخی روستو پاکستان و بیا دا پختونو پا سیمو دا دغی پیخی دا سراتو پاک دا سو تفصیلی رپورٹ واو ریو دا قدر اردن کو سیرن کو گنی چی دا دغی پیخی روستو جی دا پختونو پا سیمو کی کم حالات شروع شوی دی نو دا غلطا ریاستی و غیر ریاستی ادارو لخوا اس حقا خلق هم پا نخکی گی سوک چی مترقی سوچ لری یا دا دغی لپارا پا دغا سیما کی کوششو نکی پا دیڑا یو سیرنیز تفصیلی رپورٹ لاندې کوي زموږ همکار مدثر شاه.
اسی خود پاکستان تاریخ کې د 11 ستمبر د پیښې نه وړاندې هم په نظر راځي چې روجتي قوتونو تل د تشدد لار خپل کړې ده او مترقي قوتونو به د خپل حقونو لپاره پر امن جدوجهد کولو. خود دغه پیښې نه پس جنگ خوخي طاقتونه ډیر په شدت واضح راغلل او سیلونکو ډاکټر خادم حسین ډیوه راډیو ته وایي د دې زیات اثر په پښتنه سیمه یعنی فاټا او خیبر پښتونخوا وغورځېدو او چا چې به هم د امن پرمختګ جمهوریت حقونو تعلیم او رواداری خبره کوله غپه هدف کړی شو
کوم مترکی خلکو با د دغه دوغلا پالیسي یا دی ډبل سټانډرډ یا دی متضاد پالیسي غاړي ته اشاره کولی ظاهر خبره ده چې خلک زیات زیان منفو یا زیات نقصان کې راځي. هغه د غیر سیاسي تنظیمونو د غاړې هم نقصان کې راغلل باغی حملے اوشی اور تدیر حد پوری یو ڈی کے پیٹیشن شدہ سے پختون سماج کی دی سیاسی اور سماجی قیادت یو ڈی کے پیٹیشن شو یو قسما اگی سرون اپنے کرشو او بل غاړه تر ریاست اغي اوازونو باندې پابندي لګولا او دا کې وزن مړای کې خپک نور دنیا ته اغي وزن نه رسید
او زیاتې په شوري توګه پښتانه نړۍ ته تر هغه په شکل کې معرفي کړې شو او د دې لپاره ضروري و چې دلته د بدمنۍ ته ود ورکړې شي. خو سیمه کې د تیرو 15 کالو راهسي د زیاتو وینو بهېدو باوجود هم امن خوخه هلکو خپل خبره جاری وساتله او مدني ټولنې او جمهوریت خوخه سیاسي ګوندونو د زیاتو مشکلاتو باوجود خپل مبارزه ته دوام ورکړی دی چې مثال یې موږ سره د ملت پالو سیاسي ګوندونو تر څنګ ملالې یوسف زیده چې ټوله دنیا یې د سولې په نوم پیژني. خو وایي د ډیورنډ د کرښې نه پورته چې 15 کاله اګاهو افغانستان د تجزیې کم خطر سره مخ و اوس هغه یو منل شوی مملکت کې بدل شوی دی.
یو ریاست چې هغه زیات تر دی پښتون افغان وطن یو ټاټوبی ګڼل کیږي هغه ډیزالف شو هغه ویلي کړی شو هغه ریپبلک شکل ته بیا راغی. دا یو ډېر لوی عمل شو او په هغه سماج کې یو قسما سیاسي فکر فرهنګي فکر قانوني او اساسي فکر په مخ کې لاړ. خو بلې غاړې ته زیان دا وشو چې د ریاستونو د ډبل پالیسۍ د وجې نه دلته چې کوم مترقي فکرو د ډیورنډ کرښې نه شرق غاړې ته او کوم مترقي تنظیمونو یا مترقي اکیډمي یا انټلیجنس یوه
البتہ وای کہ د ترقی زدو قوتونو لار اونیول شو او د دای اقتصادی منبع بند شوینو د سیمې د خلکو زونو کې د دای لپاره هیڅ امدردی نشته او دای به پخپل مرګ پخپل ختم شي او دغه شان به د سوکاله یو نوې دور شروع شي چې د منطقې د ټولو گاونډیانو لپاره به ګټه وروي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پی خبر. Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے
گران اردن کو ڈیوی ریڈیو تا یہ والی بیا خیر رالی دا وائس آف امریکا ڈیوی ریڈیو دے نندے اتوار روز کال گزرش پاڑا سم دا ستمبر یو رسم منیٹا دا وقت شوئے دے پاکستان کے دا ماسکوتن اتنے میں افغانستان کی دی دا ماسکوتن اتنا ادل دا واشنگتن ڈی سی کے دورځ یو لسنیو بجی دی د دې خبرونې وړاندې کون کې زو شعیب زاده
او زه نصر کاکړ
یو ری بیا تاسو ته هر کله وای وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
په امریکا د سپتمبر یو لسم د ترګر بریدونو 15 کال پوره کې دوه په مناسبت ګرد امریکا کې نن د وجل سو خلکو په یاد کې د ستوري کیږي په دې موخه د امریکا صدر براک اوباما ویلي ترګری به ختموي
ان افغانستان عراق سوریه ان بیاوند ویل سټے ریلنټلس اگینست ټیررس لایک القاعده اند ایسل We will destroy them and we'll keep doing everything in our power to protect our homeland.
د یو لسم ستمبر بریدونو 15 کال وروسته د ترهګرۍ پر ضد جګړه او سم د پاکستان او افغانستان د پښتنو په سیمه کې روانه ده. څېړونکو وایي د عرب جنگیالۍ ډلې القاعده لخوا شوی د بریدونو تر ټولو زیات زیان پښتنو ته رسیدلی.
خصوصا د خبر پښتونخوا کې د بم بلاست ټیررزم یو ویر رالو دا دلته خاندانونه تباه کړل زلمي ځوانان بچي دکانداران تاجران شهیدان کړل وای کړل
او د شام صدر بشار الاسد په هغه هیواد کې د ډزبندۍ لپاره د امریکا او روسیې ترمنځ د تړون ملاتړ اعلان کړی. دغه لوزنامه به له سبا ماښام څخه عملي کیږي.
او اوس وخت شي د دې خبرونو تفصیل ته.
د امریکا صدر براک اوباما ویلي 15 کاله وړاندې د سپتمبر نننۍ ورځ د یوې عادي ورځې په توګه پیل شوې وه، خو دا د هیواد په تاریخ کې یوه توره ورځ وګرځېده. نن د یکشنبې په ورځ امریکا کې د 11 سپتمبر د بریدونو 15 کال دی. دغه بریدونه په نیویارک، د پنسلوینیا په کلیواله سیمه او پینټاګان باندې شوي وو. صدر اوباما وویل په دغه ورځ نږدې 3000 بېګناه خلک وژل شوي وو چې پکې د ژوند د هرې برخې، هر مذهب، هر نسل او رنګ خلک له امریکا څخه نیولې تر ګرد نړۍ پورې شامل وو. نوموړي وویل چې ترګر هیڅکله هم امریکا ته ماتې نسی ورکولای.
نن په امریکا کې د ستمبر 11 ترهګر بریډ 15 کلیز منځل کیږي. 15 کال وړاندې هم په دې ورځ ترهګرو هوایی جازونه هایجیک کړل او په نیویارک کې ورلد ټریډ سنټر او د واشنگتن سره نږدې د پینټاګان ودانۍ سره وجنګول. نن د امریکا صدر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د 100 ساعتو خاموشي اختیارولو وروسته په پینټاګان کې د وژل شوو کسانو په یاد کې دستوره کې هم ګډون کړی دی. په نیویارک کې به بیا د ورلد ټریډ سنټر کې وژل شوو کسانو په یاد کې دستوري کیږي.
په پاکستان کې چارواکي او څېړونکي وایي په امریکا کې د سپتمبر 11 ترګر بریدونو په سیمه کې هر اړخیزه اغیز کړی دی. د چارواکو په وینا له هغه پیښو وروسته پاکستان کې د ترګرۍ ضد جګړه کې نږدې 80,000 کسان وژل شوي او د 113 ارب ډالرو مالی زیان ورته رسېدلی دی. دا ډول قبایلي سیمې او خیبر پښتونخوا کې بې ثباتي او د ترګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. څېړونکي وایي تر ټولو زیات اغیز یې د پاکستان او افغانستان په پښتني سیمو د سپتمبر 11 د ترګر بریدونو کړی دی.
سعودی عرب کې د مسلمانانو مقدس ښار مکه معظمه کې 1.5 میلیون نه زیات مسلمانان د حج کلیز مناسکو ادا کولو لپاره راغونډ شوي. د 1.5 سل هیوادونو نه راغلي حجیان نن د عرفات په میدان کې راغونډ شوي. سعودی عرب روان کال د ایران خلکو ته د حج کولو اجازت نه دی ورکړی.
شام ویلی په جګړه اخته د صدر بشار الاسد حکومت د خپل ائتلافي روسیې او امریکا ترمنځ د ډزبندۍ لوزنامه منلې ده. د شام خبری اداره وایي دغه ډزبندۍ به له حلب څخه په بشري اساس شروع کیږي. د صدر اسد له اعلان 2 ساعته وروسته د لبنان وسلوالي ډلې حزب الله هم د ډزبندۍ لوزنامه د منلو اعلان وکړ. دغه ډله د صدر اسد ملاتړ کوي.
په برتانیا کې د اروپایي ټولنې نه د جدا کېدو لپاره شوی ریفرنډم وروسته په 13 او 18 ورځو کې د دغه هیواد اقتصاد پرمختیا کړی او دغه اروپایي ټولنې نه جدا کېدو مخالفت کوونکو هغه اندېښنې چې برتانیا به په اقتصادي توګه خراب شي غلط ثابت شوی. اوس برتانیا کې د اروپایي اتحاد نه جدا کېدونکو ډلې غږ کړی دی چې دغه کار دې زر تر زره ترسره شي.
امریکا ویلي د شمالي کوریا په ضد لا نور یو اړخیزه بندیزونو په لګولو غور کوي. پیانګ یانګ د تیرې پنځشنبې په ورځ 15 او غټه ایټمي ازموینه کړې وه. د نړۍ یو شمېر هیوادونو د شمالي کوریا په ایټمي ازموینه اندېښنې څرګند کړې.
د اتوار په ورځ په کرویشیا کې د نوي حکومت لپاره رایه چول کیږي، کوم چې په تیریو کال کې د انتخاباتو دویم پړاو دی. په دغه هیواد کې شوې نظر پوښتنو تر مخه د انتخابي کاندیدانو ترمنځ به سخته مقابله وي.
د د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو زموږ خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنې غوړې قدر من اردوونکو په خبرونه کې وس وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې زموږ همکار سمینا اسن سټوډیوز سره غلي ګورو چې نن یې د نړیوالو مطبوعاتو نه د کوم خبرونو انتخاب کړي.
ډیره مهرباني شعیب زاده. د نن نه 15 کاله مخکې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ د ترهګرۍ پیښه شوې وه. په 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه د امریکا په نیویارک ښار کې د ورلد ټریډ سنټر دوه خبرګي ودانۍ د ترهګرۍ نښه شوې. د یوې اندازې تر مخه قریبا 3000 پورې خلک په دې پیښه کې وژل شو. د امریکا او د نړۍ ټولو غټو غټو مطبوعاتو نن هم په دغه موضوع خبرونه، تجزیه، مضمونونه او ادارې لیکلي. د ځینې مطبوعاتو لیکونه تاسو ته په دې مطبوعاتي کتنه کې وړاندې کوو. د برتانیې دی ګارډین اخبار کې لیکوال ارجن سیټی خپل مضمون کې لیکي، په امریکا کې د تور پوستکي امریکایانو په شان د 2001 نه پس خړرنګي خلک هم خپلو ماشومانو ته دا ویلو باندې مجبور دي چې نه دی خبر دوی به په دې ملکي چریزان محفوظه وګڼي یا به ورسره په هر میدان کې انصاف وشي. د سیټی د مضمون عنوان دی 9/11 واز 15 ایئرز اګو، وای ډو سو مینی اف اس فیل انسیف. لیکوال وای هغه په ورجینیا کې پیدا شوی وو، هلته سکول ته لاړو، فوټبال به یې کوو، د سیک روایتونو تر لاندې چری هم د ګیری ساتلو یا د سیکانو پټکی تړلو باندې ځانې د نورو نه جدا نه وو محسوس کړی. امریکا د هغې کور وو. خو بیا په 11 سپتمبر 2001 نه پس حالات بیخي بدل شو. په امریکا کې د عرب، سیک، مسلمانانو او د جنوبي آسیایي ټولنې د خلکو پر ضد نفرت او کرکه امروزه معمول جوړ شو. او 15 کاله تیرېدو پس هم چې د هغې تمه وه حالات به رو رو سم شي، داسې خر تخکاری چې د دې ټولنو پر ضد نفرت او کرکه نوره زیاته شوي. لیکوال لیکي د 11 سپتمبر نه پس نن سبا د مسلمانانو پر ضد تشدد او نفرت ډیر زیات شوی. همدغه شان د سن برناډینو د ترهګرۍ پس د سیک امریکایانو پر ضد کرکه هم 200% زیاته شوي. او په دې حالاتو کې د خپلو ماشومانو سره خبرې کول او هغوی د موجوده حالاتو نه خبرول د دې ټولنو دپاره ډیره ضروري شوې ده. د خشان د امریکا وتلی اخبار نیویارک ټایمز په 11 سپتمبر خپل اداریه کې لیکي، د نه 11 په یادګار راغلي ډیر خلک بکې دي شي چې 15 کاله مخکې دلته شوې د تباهۍ نه نه خبر. دلته راغلي ډیر ماشومان هم هلته په لوبو کې مشغول دي او یادګاری سیزونه اخلي. خدا ضرور ده چې دغه یادګار هلته راغلي خلک ځان سره 15 کاله شاته هغه وخت بوزي چې کله دلته د ورلد ټریډ سنټر دوه خبرګي ودانۍ ولاړې وي. د دې خبرګو ودانو په ځایونو جوړ دوه یادګارونو باندې په دې پیخه کې ژوند د لاسه ورکوونکو نمونه لیکلې دي چې دغه نمونه د خلکو زړونه د غم نه ډکي. ادارې لیکي 15 کاله تیر شو خو د 11 سپتمبر هغه بد ورځ د چا نه هم نه هیریږي. خود نیویارک ښار دوه خاروالان مایکل بلومبرګ او خاغلی جیلیانی په ګراوند زیرو د یادګار جوړونکو ګروپ برخوال وو او د دوانو د هغه وخت خبرې هم د امریکا د معاشرتي اقدارو عکاسي کوي. مایکل بلومبرګ هغه وخت ویلی وو، زه مدام نه په دې یقین ساتم چې یو بهترینه یادګار هغه وي چې د هر چا په ذهن کې یو بهترینه نړۍ جوړه کړي. هغه زیاته کړې وه، زه په مستقبل یقین لرم، نکه په تیر وخت. زه د تیر وخت په حق لا هیڅ نشم کولای. د نه علاوه د امریکا یو بل ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې مضمون نگار مایکل ګرسن مضمون عنوان دی What did 9/11 mean? 15 years later, we are still finding out. یعنی د 11 سپتمبر څه مطلب دی؟ 15 کاله پس هم موږ په دې لټون کې یو. ګرسن وای په دې کې هیڅ شک نشته چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو خطرناک د تشدد پیښه وه، خو اوس هم په دې بحث کیږي چې د 11 سپتمبر 2001 کال د پیښو اصل مطلب څه وو. د ځینې خلکو د پاره دا د ملګرو او خپلوانو د بایللو او د ناقابلې تلافي زیان موقع وه، خو د امریکا په قومي ژوند د دې پیښې د اثراتو په حق لا اختلافات اوس هم موجود دي. چې کله د پل هاربر واقعیا وشو، نو چا هم د هغه وخت د امریکا صدر فرانکلن ډی روزولټ د جاپاني خطراتو ته ضرورت نه زیات عکس العمل خودلو تور ونه لګوو. خو د 11 سپتمبر نه پس شروع کړی شوی د ترهګرۍ پر ضد جنگ د خلکو د بیجا سارنې، تفتیش او دشمنانو سره جنگ کې د فوز د استعمال پر سر د امریکا حکومتي انتظامیه ضرور د ضرورت نه زیات عکس العمل خودلو د پاره بدنامه شوه. لیکوال وایي دینه پس امریکا د مذهب په بنیاد هم تقسیم شوه، بلخوا ځینې سیاستدانانو هم په مذهبي بنیاد نفرت او کرکه خورول سیاسي حرب جوړ کړه. لیکوال په اخیره کې لیکي د 11 سپتمبر 15 کال تیرېدو پس هم ښکاري دي چې د مذهب او نظریاتو په بنیاد دشمن د ځان نه جدا کول یو مهمه مقصد دی، او د دې په نتیجه کې چې کم د تهذیبونو جنگ شروع شوه هغه بچري هم ونه ګټلې شي.
د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلو خبر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري، او اوس هم د 11 سپتمبر د پیښو په باب خپل ریپورتونه ته ادامه ورکوو. او لومړی په امریکا ګرځو یو مرکې ولوري ته چې د نیویارک په نړیوال تجارتي مرکز باندې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدو وروسته په افغانستان کې څومره پرمختګ شوی دی. په دې اړه زموږ همکار مجاهد جواد په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان د سفارت له کارتوري اتاشي شاغلي مجید کرار سره یو مرکه کړي او ریډیو ته ستاسو په امریکا ګرځو.
نو ته ټول مهمه خبره خدای دې مو دی، دولت خواندان د دولت تقریبا لمنځه تللی و، موږ د پارلمان خواندان سو، موږ د درېګونو قواو خواندان سو، موږ د ښه اردو خواندان سو. موږ بیرته الحمدلله د لسګونه نه بلکې د سلګونه زره کډرونو خواندان سو. هم د اوس په افغانستان کې تر 130,000 زیات محصلین په داخل کې درسونه وایي په پانتونونو کې، همدومره په خارج کې دي، مثلا په هندوستان کې دي، په لسګونه زره موږ محصلین هلته درس وایي، په امریکا کې، په اروپا کې، په مختلفو هیوادونو کې د پی ایچ ډی او د ماسټری تر کچې پورې اوس په زرګونو افغانان درس وایي. دغه ظرفیت او بیا په لنډ روزنو کې ډېر زیات خلک په افغانستان کې دننه مستفید شول. د رادیوګانو، د رسنیو له پراخېدا سره د عامه اذهانو په برخه کې ډېر ښه پرمختګ وسو. او درېیمه مهمه لاسته راوړنه دا وه چې موږ په د نړۍ په کچه یو هېر شوی هېواد و. موږ په نیابت به یا پاکستان غږېده یا به ایران غږېده، موږ به بل چا ته معرفي کولو. د افغانستان لپاره به سفارت و، خو هغه به په اسلام آباد کې و. د افغانستان لپاره به ویزه د اسلام آباد نه ورکوله. دغه حالت نه موږ راووتو. اوس موږ په ټوله نړۍ کې خلک د یو باعزته د یو وقارمند هېواد په نامه پېژني. زموږ بیرغ په ټوله نړۍ کې لوړ دی. دغه درې مهمې موضوعګانې دي. البته د اقتصاد په برخه کې ډېر ستر پرمختګونه شوي دي، تاسو وینئ چې هم د زراعت په برخه کې د افغانستان د غلې تولید تر دوه چنده زیات شوی دی، هم تر بارداري لاندې ځمکه تر درې چنده زیاته شوې ده په افغانستان کې.
خراسه تاسو د اقتصاد برخه ته اشاره وکوله چې په دې برخه کې هم د پامړ پرمختګونه سوي دي. د اوریدونکو په یاد دی یو وخت کې افغاني خلکو په بوجو کې ګرځولې او وسه په جیبونو کې ګرځي، چې دا هم یعنی د افغاني ارزښت په دې کچه لوړ څه چې حتی د سیمې یو شمېر هیوادونو څخه هم لوړ څه. نور د اقتصاد په برخه کې مهم ستري پروژې سوي. ګوره
یو خزمګه اقتصادي زیربنا انفراستراکچر منځ ته شو. موږ تر شپږ در پورې کیلومتر پورې پوخ سړک پیدا کړ. په شاوخوا کې په افغانستان کې نور هم غزور پاتې پوخ سړک چې تر 100 کیلومتر زیات نه و. د دې تر څنګ موږ د ودانۍ په برخه کې مثلا تاسو وګورئ کابل دغه وخت سره هیڅ مقایسه وړ نه دی. کابل و ویرانه و، سړی به د ورځې په کې ډارېده، او اوس کابل په یو ښکلي په یو د دنګو آبادۍ او د دنګو ودانیو په ښار باندې، د مارکیټونو په ښار باندې، د کاروبار او د ژوند په ښار باندې اوښتی دی. درېیمه دا ده چې د هر فرد هغه عاید چې دی، جی ډی پي چې ده، هغه ډېر زیاته لوړه تللې ده. د نوي موضوعات خو تاسو وینئ چې افغانستان خپله، د افغانستان موقعیت چې دی په یو ډېر ښه طرف روان دی، چې موږ د منځنۍ آسیا سره د جنوبي آسیا د وصل کولو، د سیمې د هېوادونو د وصل کولو په یوه نقطې باندې اوړو، او 15 مهمې د ترانزیت پروژې را روانې دي چې هغه به ټولې په افغانستان تېرېږي. نو په هغه اعتبار باندې هم افغانستان خپل تجارتي پخوانی میراثي موقعیت بیرته ترلاسه کوي.
ډیر مننه قرار صاحب. ما ورستی پښتنه د امنیت په برخه کې دا کڅ هم افغان امنیتي ځواکونه ډیر خسوي دي په خو درېدل دي ملي اردو ملي پولیس ملي امنیت ولې اوس هم افغانان امنیت نه لري امنیت ډګر کې ډیر ستونزې دي د دوی اصلي دلایل څه دي؟
اول خدا د سیدی او سعودي په د بدامنی یو غټ توپیر دی خو هم بدامنی و په افغانستان کې تاسو فن کورنی جنگونه یو تر زور ست درسان ته دی نورست جنگو خو اوس سعودي وخت تفاوت دا دی اوس نو جنگ هدا اقل یو طرف نه یو منظم اردو کوي چې خپل زور او خپل قوت دی مهارول ورته هم لري یعنی خپل سری نه لري په کچه باندې چې هغه تنظیمي ګروپونو خپل سری کول شي د داخلي جنگونو په وخت تاسو قبل کې هغه بنو لوستي نو دا یو ډیر عمده تفاوت دی جنگ اوس هغه وخت هم او همداسې فن هغه دښمن اوس هم خپل شرارت او رذالت ته دوام ورکوي خو تفاوت دا دی چې د اقل په یو طرف کې موږ یو اردو لرو چې قسم جنگ خپل ترخه او دردونکي تجربه ده خو دا ډیر غټ تفاوت دی چې د یو طرف حداقل یو منظم اردو ده چې هغه اصول ته پابند ده په هغه کې قانون شته په هغه کې مجازات شته په هغه کې مکافات شته په هغه کې تشویق شته په هغه کې ترفیع شته په هغه کې یو څوک شهیدیږي دغه د کورنۍ سره بیرته د نظام ملاتړ او مرسته شته حداقل هغه معنوي انګیزه ورته شته هغه د یو ښه هدف لپاره جنګیږي نو دا غټ تفاوت دی.
پور مو ودان ډیره زیاته مننه قرار صاحب.
تاسو هم ژوند یاست ډیره زیاته مننه.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو خبرمن اوریدونکو تازه راپورونه د افغانستان د چارواکو له خولې وایي چې د هغه هیواد د ختیځ ننګرهار ولایت امنیه کمانډان یا د پولیسو مشر زړور خان زاهد په یو چاودنه کې وژل شوی. د پیښه لږ شېبې وړاندې د حصارک په ولسوالۍ کې رامنځته شوې.
او سمزو قدر منردن کو په افغانستان کې د لوی اختر د قربانو لپاره د تیاریو په حق له ریپورت افغانستان کې څخه یو ځل بیا ځای خلک ګیله کوي چې د 13 کلونو په مقابله کې سکل د قربانی د سرو به دي د سیوا دي او چې ګنشمیر خلک به داسې وی چې هغه به د ځلی نشي کولای چې قربانی وکړي. د کابل نه د ډیو ریډیو خبريال حکمل روان تفصيلي ریپورت تاسو په امره ګرځو.
افغانستان کې سکل یو ځل بیا د 13 کلونو ته ورته یو شمېر هیوادوال د اقتصادي ستونزو له امله د قربانۍ د نه کولو څخه اندېښنه لري او وایي چې د 13 کلونو په پرتله د څارویو بیې دوه برابره لوړې شوې دي. دوی وایي شتمن او مالدار خلک د چڼو وهلو پرته د قربانۍ لپاره څاروي اخلي خو په وینا یو شمېر کسان شته چې د څو ورځو راهیسې د قربانۍ د بیې د لوړوالي له امله د څارویو په اخیستلو نه دي توانېدلي. د دوی په خبره نه یوازې د څارویو بیې دوه برابره لوړې شوې بلکې د تیر کال په پرتله د څارویو بدن ډیر کمزوري دي. په دې اړه د څارویو په یو پلورنځي کې احمد شکیب ډیوی ته داسې وویل.
مولونه ول ډیر قیمت شوی دی دولتان نو مخته د 15000 روپۍ دا رقم ریټ یو وز دی عادی عادی سپندار چکیږي په 15000 دینه کم به خشتانه دا دی د خطر کې ماده چوسی درونده نو لکه رجاګه چې خوراکي توکي قیمت شوی و داس د مول اوس دولتان دا وخت قیمت د چی درونده قربانای واخ ده.
د هیواد یو شمیر نور اوسیدونکي بیا د څارویو بیو د لوړوالي لامل د حکومت بې پروايي ګڼي. دوی وایي که حکومت د څارویو په پلور خپل نظر درلودای د څارویو تجارانو به په لوړه بیه خپل څاروي نه پلورلای.
زما نوم فرحات ده. غلی ما د سروې دپاره منډۍ شای نه اخلو. اوس یو شای وروره مخکې پروش کال یې وو پسه په 3000 روپۍ په 2000 روپۍ وو اوس په 15000 روپۍ دی په 20000 روپۍ ورکي. خو دوې ورځې کې ګرځم وایي چای پیدا کېږي نه نه ارزانه مال نهسته پیدا کېږي نه خارجه خو نه راځي د ده خو افغانستان نه راځي کوم کلي نه راځي دلته به یې خرڅ کوي د ولې دونه ګران ده. خپله دولت به توجه ولري دولت یې خپله پوښتنه وکړي.
خو په ورته وخت کې حاجي ګل جان چې د څارویو پلورونکی دی وایي په هیواد کې د څارویو د بیو لوړوالي لامل وچکالي دولت لوړه مالیه او همداراز د خلکو د تقاضاو زیاتوالی دی.
بس دا مول دی اس خپل افغانستان کا ډیر مول دی ډیر مول در درمی خو دا مول د زګه کې مات شوی دی چې هر سلای قربانای په خاطر مول وخلی مول ډیر دی خو په دا وجه خولي چې مثال په کمی وسارین دی واجب دی لازمه دی قربانی وکړو. 1.5 زره افغانۍ نه 1 لک افغانۍ پر ډنګر پیدا کیږي
په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سږ کال په داسې حال کې د سرویو بیو 50% لوړې شوې چې ګڼ شمېر هیوادوال د اقتصاد خراب حالت نه شکایت کوي او وایي چې د سرویو په پلور د حکومت سار نشتوالي له امله هر کال ګڼ شمېر هیوادوال د لوی اختر لپاره د قربانیو کولو له عبادتونو نه محرومیږي. حکمل روان، امریکا غږ، ډی ورډیو، کابل.
د میرمنو غږ.
تعلیم حاصل کما، زما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکما.
ملاله یوسفزئی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزی او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزی په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي.
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو د ګلاو قدر منور دونکو سمزو د اختر په باب یو بل ریپورت په داسې حال کې چې سبا د یک شنبه پر ورځ به په سعودي عربستان، نور عربي نړۍ او په اروپایي او امریکایي هیوادونو او افغانستان کې به د لوی اختر لومړی ورځ وي، خو په پاکستان کې به اختر لومړی ورځ د سه شنبه پر ورځ وي. هم په داسې وخت چې خلک به په زیات شمېر قربانیانې ورکوي. په پاکستان کې چارواکي وایي چې په څارو کې د کانګو وایرس د موجودګۍ څخه باید چې ډېر زیات احتیاط وکړي او خبردار دي اوسي. هم په دې لړ کې د بلوچستان ایالت په مرکزی ښار کوټه کې د خلکو د پوهاوي لپاره یو سیمینار هم سوی و چې ورته ډاکټرانو او کارپوهانو د کانګو وایرس په باب خلکو ته معلومات ورکړي دي او کم احتیاطونه چې دوی له پکار دي د هغو په اړه هم ورته ویلي دي. تفصیل حامد سمسور له کوټې په دې رپورټ کې راکوي.
په کوټه کې د کانګو وایرس په حق له د خبرتیا او لاغزخه د ځان د ژغورنې پاک لباندی په بولان میډیکل کمپلیکس کې سیمینار وسو چې د انفیکشن مایکروبیولوژي او انفیکشن ډیزیز سوسایټي او د آغا خان اسپیټال له لوري ترتیب شوی. په غونډه کې ډاکټرانو، د اسپیټال کارکونکو او د طب لوستونکو ګډون درلودي. و سیمینار ته د وینا پر مهال باندې د طب د نیپرالوجي د څانګې کارپو پروفیسر ډاکټر غلام رسول پرکانی وویل چې له عامه خلکو سره سره د علاج پر مهال باندې د نه پاملرنې له سوابه ځخه ډاکټران هم له دې مرض څخه اغېزمن کېدای شي.
ڈاکٹر اپنے لیے کیا احتیاطی تدابیر کریں، جب اس کی لیبارٹری ٹیسٹ جائیں گے لیبارٹری والے کیا کریں، اور بعد میں خدا نخواستہ ایون انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک پیشنٹ ایکسپائر ہو جاتا ہے، اب آپ اس کو کیسے مینیج کریں گے، کیونکہ وہ تو انفیکٹڈ ہے، اس سے اس کے عزیزوں کو رشتہ داروں کو بھی یہ بیماری لگ سکتی ہے.
ڈاکٹران دی لزان سر ہم پام کبھی سی آزموینہ کبھی آغول ہم خیال کول پکار دی، او خدای مکہ سی کلا یو ناروغ په حق ورسجی په هغه کې خود د کانګو ناروغي موجوده ده، نو د دو خپلوانو ته هم دغه ناروغي لګیدای سی. د طب د څنګه دغه خان اسپیټال کارپو پروفیسر حفیظ ظفر بیا وویل چې د کانګو وایرس د اگست او د ستمبر په میاشت کې ډیر خورجی او لوی اختر سی اوس په دغه میاشت کې له کانګو څخه د غزمنسو نور شمیره هم زیاتیدای سی.
اس سیزن میں جانور بہت ادھر سے ادھر ہوتے ہیں، تو جب قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جائیں تو خیال کر لیں، فل سلیوز کے کپڑے پہنیں، ڈھیلے ڈالے کپڑے پہنیں اور پاؤں بھی کور ہوں، موزے پہنے ہوئے ہوں، زیادہ بچوں کو وہاں نہ لے جائیں.
پردی محال باندی پسونا لیو زائی زخا بل زائی تا خلق گوڑی چی اخترائی اخلی نو پام دی کوی ٹولا گنڈل سوی پراخ کالی دی واغون دی او جگ گوٹو نا دی پشو کی ماشومان دی و پسو تا نزدی نا پریج دی. په سیمینار کې د طب د څانګې کارکونکو دغه غونډه ډیره ګټوره وبلله. د سیول اسپیټال یو نرسی وویل
جب هم نه اس چیز کے بارے میں بتایا گیا تو ہم اس لیے انشاءاللہ اپنی احتیاط کریں گے اور اپنے آپ کو اس سے سیف.
موږ په دې باندې هیڅ علم نه درلودی چې موږ ته اوس وښودل شو په آینده کې به موږ پام کوو او خپل ځان به خوندي کوو. په سیمینار کې و ګډون کوونکو ته وویل سو چې په روان کال کې د بلوچستان له مختلفو سیمو سره سره د افغانستان څخه د کانګو د شک پر بنسټ باندې اووه نوي ناروغه دلته د کوټې اسپتال ته راوړل سوي دي. په وویستو کې د کانګو د وایرس پخلای سوی دی. تر اوس مهاله پورې لس ناروغو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. ډاکټران وویل چې د کانګو د وایرس څخه د ژغورنې لپاره د قربانۍ پر څارویو دي سپرې وکړي، په کلورین دي پرینځي چې کله یې حلالوي و لاسو ته دي دستانې هرومرو ور واچوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویژن، کوټه.
اوس پکښې ویداري ته چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
پنځلس کاله وړاندې د کال 2001 په 11 سپتمبر ترهګرو په امریکا کې د سورلو نه ډک درې هوایي جازونه په هوا کې په زور قابو کړل. یوې د نیویارک د ټولو نه اوچت عمارت ورلد ټریډ سنټر سره وجنګولو. په دغه واقع کې د نوي نه د زیاتو ملکونو تقریبا 3000 نارینه، زنانه او ماشومان ووژلی شول. بل هوایي جهاز واشنگتن ڈی سی سره نږدې د امریکې د دفاع د محکمې د پینټاګان په عمارت باندې ورغورځولو او د دریم هوایي جهاز سورلو ترهګر خپل هدف ته پرېنه خودل او دا شان د سورلو او د ترهګرو په اوکش بکش کې هوایي جهاز د امریکې د پنسلوانیا ریاست په پټو کې غزار شو. دغه واقعې نه پس دنیا نن ورځ په مکمله توګه بدله شوې ده. پدینا چې ګینه 3000 خلک وجلې شول، یا پدې هم نه چې ګینه دا حمله په امریکا کې وشوي، بلکې دنیا پدې وجه بدله شوه چې د ترهګرو یو ټولی د عامو ولسی زینو په هدف کولو د غلط زیات نه زیات نقصان تاوان کول یو صحیح کار وګڼلو. په دغه ورځ دغه پیښو کې مړه کسان د مختلفو عمرونو، دوی د مختلف نسل خلکو او د مختلفو مذهبي عقیدو منونکي وو. د ترهګرو چې سپکارو هغه دغو کسانو سره په لاس کې نه وو او نه ترهګرو ته د نقصان رسولو وستوانو. دوی صرف په دې وجه مړه شول چې د ترهګرو دا فطرت دی چې دوی په هغو خلکو حملې کوي څوک چې دوی له جواب نشي ورکولی، او دا شان دوی په خپلو ناوړه حملو معاشره کې کرکه او نفرت خوري. هم دغه سبب دی چې امریکې نورې عالمی برادرۍ سره په شریکه دنیا کې هر ځای کې ترهګرایلا د مخی ورکولو او د نفرت او د زور زیاتی د نظریو پر ضد ازادۍ او جمهوریت لا د ودی ورکولو پوخ نیت کړی دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د نن ورځې په مناسبت خپل یو تحریری بیان کې ویلی دی چې 11 سپتمبر د امریکې د خارجه چارو په محکمه کې د ناستو کسانو او د ټول امریکې د خلکو د ذهنونو داغونه او پرهرونه تازه او تان ساتلی دي. مونږ ټول په شریکه او ټولو نارینه او زنانه او ماشومانو ته د عقیدت پرځونې وړاندې کوو. څوک چې د کال 2001 په پیښه کې وجلې شوی دی، د زیاته کچې مونږ څلور کاله وړاندې هم په نننی تاریخ لیبیا کې شبو حملو کې وجلې شوي کسان هم یاد ساتو. په دوی کې لیبیا کې د امریکې سفیر کریس سټیونز، شان سمیت، گلن ډورتی او ټایرن وډز شامل دي. دا ټول ډیر ترزن کسانو دوی د خپل ملک نمائندگی کولا او نورو خلکو سره په ازادۍ کې د حیا، عزت او په امن کې د ژوند په تیرولو کې لاس امداد کولو. خاغلی کیری د خپل تحریری بیان په اخر کې لیکلی دي چې دوستان او دشمنان دواړه په دې پوه شي چې ترهګر امریکا چری هم نشي یرولې. ترهګر د خلکو کړمی زیاتولې شي، خو دوی زموږ عزم او استقامت کمزوری کولې نشي. امریکایان که خپل ملک کې دي یا سمندر پورې پراته دي، دوی په دې غم کې خپلو کې شریک دي. دوی زموږ د ویښ بیدار اوسېدو باعث دي، او دوی نه یوازې د 11 سپتمبر په واقع زموږ عزم مضبوطی، بلکې د هر کال هر ورځ زموږ حوصله او اراده مضبوطی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.